آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. در منو ریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسی د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د چک جمهوریت افغانستان ته نور عسكر لیږي. د پاکستان پارلمان منحل شو او ناصر الملک د نوي صدر اعظم په توګه ونومول شو. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي چې اسرائیل او ایرانیان تاریخي دوستان دي.
په دې خبرونه کې د نورو دونکو د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه هم لري چې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره 4.5 میلیونه کسانو خپل نومونه لیکلي چې 2 دېرش په سولې کې شدې دي.
ولې ګپی خوشبختي کې بسیار خوش
هستیم سرش. یو خبره چې پرې ډیر خوشاله یو هغه د خزینه رای ورکوونکو په نوم لیکنه کې زیاتوالی چې یو ډیر ښه بدلون دی.
د ناامنیو لواجه د ټولو جنوبي ولایتونو څخه یوازې 6000 کسانو د کانکور د ازموینې لپاره نمونه لیکلي.
د دوه ستونزو اصلي لاملونه امنیت دی او کمه توجه د ماري پر
دا. او نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي. خو اوس به د دې سات خبرونه سي سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. د چک د جمهوریت پارلمان نن د جمعې پرز حکومت ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته نور عسكر مولیږي. د چک د جمهوریت 210 عسكر له 2002 میلادي کال نه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قوا په ملاتړ نظامی ماموریت سرته رسیدي او حکومت وايي په پام کې لري چې شمیرې د 2000 میلادي یا 1499 لمریز کال پورې 390 ته ورسیدي. ملي پوز وا چې 13 شپې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي قواو په مرسته د روزګان د ولایت د چوري ولسوالۍ د ژغورلو په خاطر عملیات کړي دي. د عملیاتو په وخت 12 وسلوال جنگیلي وژل شوي دي. د ریپورت تفصیل په سیمه کې زمون خبريال عزیز الله پوپل راکړي.
د 215 متل کلی اردو ویاند تورن محمد صادق عیسی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تیر شپه د افغان ځنګړو ځواکونو او د قاطع ماموریت په هوایی او مځکنیو عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي دي.
کمانډویان افغان هوایی ځواکونو او د حمایت قاطع هوایی په حمایه د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ په ساحو کې عملیات ترسره شو. په نتیجه کې د دې ساحو ولسوالۍ ډېرې ساحې د دښمن څخه تصفیه او زموږ نوې قطعات ځای پر ځای سو. همدارنګه په دغه عملیاتو کې 12 تنه طالبان وجل سوی دی. دوال اراده موتر بایفر چې په کې انفجاریه مواد او مهمات سلاګانو کې وو له منځه تللي دي.
خپل وسوالو طالبانو د چوری ولسوالۍ د تازه نشوت په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. د پاکستان یو متقاعد قاضی قضات ناصر الملک نن د جمعې په ورځ د پاکستان د موقت صدر اعظم په توګه ونومول شو. موقت صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د خپل حکومت د مودې د پوره کېدو وروسته د پنجشنبه په شپه استعفا کړې وه او جمهور رئیس مامون حسین د پارلمان د منحل کولو اعلان وکړ. ناصر الملک به د جولای د 15 پورې د صدارت عظما چارې مخ په وړاندې بی او د انتخاباتونو وروسته به دنده نوي صدر اعظم ته سپاري. وروسته له هغې چې د پاکستان سترې محکمې په 2018 میلادي کال کې د مالي غبن او اختلاس په تور د پخواني صدر اعظم نواز شریف د برطرفۍ حکم صادر کړ او سلب صلاحیت یې کړ. واکمن مسلم لیگ ګوندې پر ځای عباسی د موقت صدر اعظم په توګه د 15 ورځو لپاره وټاکه. نواز شریف په پام کې درلودل چې ښځی په زمینی انتخاباتو کې لیبرې وروسته د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. خو میرمن کلثوم نواز انتخابات وګټل اما ناروا شوه او سترې محکمې ورته اجازه ورنه کړه. د حکومت د اداري فساد پر ضد ادارې نواز شریف او د هغه لور مریم شریف په لندن کې په غیر قانوني توګه د شتمنیو په اخیستلو تورن کړی دي. سترې محکمې نواز شریف د عمر تر پایه پورې په دولتي څوکۍ باندې له وظیفې اجرا کول نه منع کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیوي بیان کې چې نن د جمعې پورې په انټرنیټ کې خپل کړی د ایرانیانو تعریف کړی دی او وایي چې په تاریخي لحاظ ایرانیان د اسرایلو نږدې دوستان دي. نتنیاهو په دې اتیا د قیزه ویډیو کې د ایران او اسرایلو د دښمنۍ پړه د ایراني مشرانو په غاړه واچوله او وایي چې د ایران مطلق العنان مطلق العنان او مستبد مشران له قدرت نه ناوړه ګټه پورته کوي. د ولس ملي شتمنۍ چور کړي، په میلیاردونو ډالرې د اتومي وسلو په جوړولو مصرف کړي او په سیمه کې د ټریریزم په خپرولو مصروف دي. د اسرائیل صدر اعظم په وینا ایرانیان د نړۍ ډېر ذهین او بااستعداده خلک دي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوي چې د رشوت په خوړلو تورن شو، له پارلمان نه د اعتماد د رای په اخیستلو کې له ناکامۍ وروسته نن د جمعې په ورځ له خپل دندې نه استعفا وکړه او پر ځای د سوشیالیست ګوند رهبر پیډرو سانچیز د نوي صدر اعظم په توګه نومول شوی دی. د خبریالي اسابیلی کوکولی د رپورټ خلاصه له شق الله رحیم زوینه اوري.
په هسپانیا کې پارلمان صدر اعظم ماریانو راخیو پرون به صلاحیته که او د هغه پر ځای د سوشیالیست مخالف ګوند مشر پیډرو سانچیز صدر اعظم وټاکل شو. دا په تیرو شاوخوا څلوېښتو کلونو کې لومړی ځل دی چې پارلمان د ملک برحال صدر اعظم بې صلاحیته کوي. د هسپانیا پاچا شپږم فیلیپ به نوي صدر اعظم ته د وفاداری لوړ ورکړي. مخکنی صدر اعظم شپږ کاله په واک کې و. هغه تیر ونی محکمې په دې تور مجرم وګاڼه چې د ګوند په خوانیو غړو یې رشوت خوړلی و او اداري فساد یې کړی و. نوی صدر اعظم سانچیز شپږ څلوېښت کلن دی. هغه به د وفاداری د لوړې نه وروسته د هسپانی وم صدر اعظم وی چې ټاکل کیږي. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای هیڅوک دې په دې اړه شک نه کوي چې متحده ایالات به د امنیت په شورا کې د فلسطین په باب د کویت لخوا وړاندې شوې مسوده ویټو نه کړي. د کویت په مسوده کې غوښتنه شوې چې نړیواله ټولنه دې د غزې په تړانګه او د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د ژوند خوندي کولو لپاره ضروري اقدامات وکړي، خو د امریکا سفیر د غوښتنه یو طرفه وبلله. د امنیت شورا د کویت په وړاندیز نن د جمعې په ورځ بحث کوي. کله چې سږ کال په مارچ کې امریکا خپل سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړ، په غزه او لویدیځه غاړه کې احتجاجونه پیل شو. د اسرائیلي قواوو په ډزو کې له یو سلو شل نه زیات احتجاج کوونکي وژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. کاناډا، مکسیکو او اروپایي اتحاد پر امریکایي تولیداتو او مصنوعاتو باندې د ګمرکي تعرفو د لوړولو اعلان کړی دی. هغوی دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ له اروپایي اتحاد، کاناډا او مکسیکو نه پر صادرېدونکو فولادو باندې 15% او پر المونیمو باندې 10% ګمرکي محصول زیات کړ. دا ښکاري چې د اتلانتیک د سمندر دواړو خواو ته نوی تجارتي جنگ اوس پیل شوی او له ډیرو نږدې عنانوي انډیوالانو سره د امریکا تجارتي شخړه مخ په زیاتو دی. د متحده ایالاتو تجارت وزیر ویبر راست د پنجشنبې په ورځ ویلو چې له جنوبي کوریا، ارجنټین، استرالیا او برازیل نه پر فولادو او المونیم باندې هم محدودیتونه لګول کیږي او عین شان شخړې له چین سره هم پیدا شوې. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټریډو ویل چې د متحده ایالاتو پریکړه هرگز د منلو وړ نه ده او کاناډا به مقابل کې متقابل اقدام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس امانیول ماکرون ویلي نه یوازې دا چې د امریکا پریکړه غیر قانوني ده، غټه اشتباه کړې. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاډ هانکر ویل چې د متحده ایالاتو پریکړه د هغه په وینا د نړۍ د تجارت لپاره یو بدمرغه ورځ وه، خو سپینې ماڼۍ په ویني کې ویلي دي چې له څو لسیزونه ځینې هیوادونو له امریکا سره تجارت نه ناجایزه ګټه پورته کوله. هغه ورځې نورې پای ته رسیدلې دي او اروپایي اتحاد او چین ژمنه کړې هغه موافقه چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې په جنیو کې لاسلیک شوې وه د متحده ایالاتو د وتو باوجود به دوی احترام کوي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د پنجشنبې تر ورځې پورې 4.5 میلیون رای ورکوونکو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي چې 2 دېرش په سلو کې ښځې دي، خو د ټاکنو د څار ادارې پر دغو شمیرونو شک څرګندوي او وایي کیدای سي دا شمیرنې به سمې نه وي. پام وکړئ په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د پنجشنبې تر ورځې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 3.5 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون کمیشنر سید حفیظالله هاشمی امریکا غږ اشاره راډیو ته ویل چې په دې وروستیو ورځو کې د نوملیکنې په بهیر کې د ښځینه رای ورکوونکو شمېر زیات شوی دی.
یوه ښه خبره چې پرې ډېر خوشحاله یو هغه د ښځینه رای ورکوونکو په نوملیکنه کې زیاتوالی چې یو ډېر ښه بدلون دی. تر تیری اونۍ پورې د ښځینه رای ورکوونکو شمیر د ټولو رای ورکوونکو 50% ته رسیده، خو د نوو شمیرنو له مخې دا شمیر 2.5% ته لوړ شوی چې دا ښایي چې ښځو په نوملیکنه کې ګډون کړی.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دغه کمیشنر ویل چې په څلور دېرش ولایتونو کې د راروان ټاکنو لپاره نوملیکنه لا روانه ده. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وریدي میاشتې په 15مه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوملیکنې بهیر د څلور دېرش ولایتونو په مرکزونو کې پیل کړ، چې د غوی په 15مه دا بهیر د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالۍ ته هم وغځېد. همداشان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په تېرو شپږ ورځو کې چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د نوماندانو نوملیکنه پیل شوې، په دغه موده کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ولسي جرګې د نوماندۍ لپاره 2000 تنو چې 288 یې ښځې دي د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دفترونو څخه د نوماندۍ دوسیې او فورمې اخیستې دي. ښاغلی هاشمي ویل چې یوازې په کابل کې د ولسي جرګې لپاره په مجموعي ډول 250 تنو چې یو نوي دي پرمی اخیستی دي. د دې ټولو څخه 15 تنو بیرته خپلې پرمی کمیسیون ته سپارلی دي. همداشان سید حفیظالله هاشمی ویل چې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره 2599 تنو چې 3.5 ښځې دي د نوماندۍ دوسی او پرمی اخیستی دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د غبرګولي په 15مه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پیل کړی چې د غبرګولي تر 2مې به دوام ومومي. د ټاکنو سالې داري کومې شمېرنې چې ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا خپریږي پرې شک څرګندوي. د آزادو عادلانه ټاکنو د سار د ادارې پیپا ایجابي رئیس یوسف رشید امریکا غږ اشاره لري سره په خبرو کې په دې شک او خودی شي کېدې شي ټاکنو د خپلواکه کمیسیون شپېرې سمې نه وي.
د وی خو موږ په دې نه پوهیږو چې د خلکو د ګډون ونډه د ولسوالیو او ولایتونو د مرکزونو په کچه څومره یو بل سره توپیر لري. کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون معلوماتي بانک جوړ کړ او ارقام تر ارزونې لاندې ونیول شي، ممکن دا شمېر راکم شي. تر اوسه کمیسیون د خلکو قناعت نه دی حاصل کړی او موږ لا ډاډه نه یو چې دا شمېر به حقیقي شمېر وي.
همداشان د پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه اندېښنه و خوده.
ما قابل دارم که مثلا د بیسایی ولایت هنوز هم
مونږ سره شمیرې نشته چې په ډیرو ولایتونو کې ښځې دیده نه دي چمتو شوي چې ځانونه د ولسوالیو د نوماندانو په توګه ثبت کړي. حتی د کابل په ولایت کې او یا شاوخوا ولایتونو او شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې
شمال
شمال افغانستان کې د روانو ټاکنو په وړاندې لوی ګواښ امنیت ښودل کېږي. د امنیتي ستونزو له امله تر اوسه په یو شمېر ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر هم نه دی پیل شوی. د افغانستان پارلمان 279 څوکۍ لري چې د ولایتونو د نفوسو په تناسب په ولایت کې د سړو او ښځو څوکیو ونډه بېله شوې ده. همداشان د افغانستان په ولسي جرګه کې کوچیان هم 10 څوکۍ لري. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 3 اتشتمه د ولسي جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندهار کې د لوړو زده کړو لپاره 460 تنو د 12 ټولګیو فارغ نجونو د کانکور ازموینه ورکړه. سږ کال په دې ولایت کې ټوټل 3290 کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و. د لوړو زده کړو د وزارت مقامات وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ناامني د تعلیم په وړاندې لوی خنډ دی. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپال په رپورټ کې واوري.
په جنوبی ولایتو کې سږکال څه باندې 6000 د 12 ټولګیو فارغینو د کانکور ازموینه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، خو د هلمند پرته په زابل، روزګان او نن هم په کندهار ولایت کې یاد ازموینه بشپړه سوه. د لوړو زده کړو د وزارت مامورین وایي سره لدی چې دا شمیر کم دی، خو د تیرو کلونو په پرتله پرمختګ شي. کندهار ته د لوړو زده کړو د وزارت له لوري د کانکور د کمیټې مشر پوهاند عبدالشکور داور وایي چې نامنیو په جنوب کې د زده کړو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی.
تاسو پوهیږئ چې په ټولنه کې اول د ستونزې اصلي لامل جنگ دی. دویمه خبره چې ډیره مهمه ده، باید معرف توجه وکړي. معرف باید دا سہولتونه بودیجه لري باید زمينه ورته مساعده کی وخت د ولسم نه څوک فارغ نشي او یا داس په نوم فارغ شي او یا ناراضی خان کوته کراس نتیجه نه ترلاسه کی توجه باید اساسات ته وسی توجه باید معرف ته وسی د دغه ستونزو اصلي لامل نه امنیت ته او کمه توجه د معرف پر
په کندهار کې د کانکور پازموینه کې ساش کال 3290 د ولسم ټولګیو فارغینو ګډون کړی چې 460 تنه شزینه زده کوونکې دي د لوړ زده کړو د وزارت مامورین وایي چې په جنوبی ولایتونو کې د نامنوی ترڅنګ کلتوري محدودیتونه او زده کړو ته نه لاسرسی لا هم د شزینه لوړ زده کړو پر وړاندې عمده خنډونه دي خپل د سرنی کانکور شزینه ګډون کوونکې هم همدا خبره کوي
د فامیل اجازه نسته زموږ د افغانستان خصوصا مې د کندهار شرایط نه دي برابر نو په دې خاطر د نسته کولای چې پریشو دي خپل انجونې او زموږ افغانستان انجونې چې ډېرې کمې دي د اعلی تحصیلاتو کې چې نو هغه د شرایط له کبله موږ دغه والدین اجازه نسو کولای
په زابل کې څه باندې 400 تنو او په روزګان کې 600 تنو د کانکور ازموینه ورکړې خو په هلمند کې له 2000 تنو څخه به د کانکور ازموینه په راتلونکي اونۍ کې واخیستل شي د جنوبی ولایتونو په کاچه د کانکور په ازموینه کې د شزینه ټولو ګډونوالو شمیر نږدې 800 تنه شول کیږي د کندهار حوزې د دولتي پوهنتونونو عمومي رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل وایي چې که څه هم له لوی سره په جنوب کې د 12 ټولګیو د فارغونو شمیر کم دی خو د تیرو ټولو کلونو په تناسب د پاملرنې وړ دی
دغه ټولنه هر رښتې ته ضرورت لري یوازې زمونږ د ټیپ ډاکټرانو هغه نشي جوړولای افغانستان نشي جوړولای زمونږ ټولنه که جوړی معرف په جوړی معرف په جوړی او لوړ زده کړې به جوړی او دغه نور رښتې به جوړی زراعت به جوړی یعنی په ټیپ ډاکټرانو صحیح ده چې زمونږ د ژوند سره سروکار لري ولې دا حتمی نه ده چې زمونږ د ټول ډاکټران شو
د لوړو زکرو د وزارت مسولین وایي چې له لوړو زکرو سره د ځوان نسل لیوالتیا به د وړتیا له پلوه د هیواد راتلونکي نور هم ډاډمن کړي د لوړو زکرو په برخه کې ساش کال د کندهار پوهنتون تر 3000 د زیاتو محصلینو د شاملې دوه چمتووالی لري د غراز د دې پوهنتون د زابل روزګان او هلمند څنګه هم پکې شامل دي چې د ټول هیواد د کانکور بریالي کسان به ورته معرفي کیږي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
په هند بنگلاديش پاکستان او نیپال کې تباندې 150,000 د خښتو د شونه دي چې د تور کاربن په نامه لوګي خارجوي او د کاربن ډای اکسایډ څخه ورسته د اقلیم په بدلون کې دوهم لوی عامل دی مګر په 2015 کال کې د سیمې په یو برخه کې تباہ کوونکې زلزلہ سویوه چې په نیپال کې د هوا ککړتیا پاکه کړه د امریکا خبريالي جولی تابو په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی
په سلګونو زره د خښتو د جوړولو کارګر د اسمان لاندې چې د خښتو داشونو لوګو تور کړي دي په درس جنوبي اسیا کې د منځنۍ دورې د شرایطو سره سم کار کوي مګر د رښتر په میچ او 1.8 درجو زلزلې په 2015 کال کې نیپال وجړقاوه تقریبا 9000 تنه مړ کړل او د هوا تقریبا دریمه برخه د خښتو داشونې د خاورو سره خاورې کړل د بشری تراژیدۍ سره سره د چاپیریال کارکونکو ته دغه تباهي د موقع ورکړه چې دغه فابریکو لک تر لګې و برخه پاکه کړي د غره د انسجام د پرمختګ لپاره بین المللي مرکز د خښتو د جوړولو د داشونو یو پروګرام پیل کړ او داسې داشونه جوړ کړل چې خښتې پکې په بل ډول جوړېدې ځکه نو کم زهرجن مواد تولیدول بادیا بان مالی پرادان د دغه پروګرام منتظم دی او وای
We have changed three things. One is more resistance to earthquake. The second is less polluting. And third is more energy efficiency.
من درشان بدل کړل. لومړی د زلزلې په مقابل کې مقاومت، دوهم لږه ککړتیا او دریم د انرژي مؤثریت. خښتې چې دننه په بټۍ کې ګډې وډې کې خودل شي نو تاو په مؤثریت سره د خښتو ترمن تیریږي د ډبرو سکاره په بشپړ ډول سوځي چې کم لوګیا تولیدوي د خښتو د داشه څختن راجکومار لاکمارو او وای
اسمزنه یو खासै त वातावरणलाई नै सफा गर्ने हिसाबमा नै मैले लिएको छु. अब व्यापार त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ
साथी. زه له داسې وی طریقې نه کار اخلم چې چاپیریال پاک ساتي تجارت خپل ځای لري. مګر زما لومړی هدف دا دی چې په مؤثره توګه د لوړ جنسیت شیان د څنګ په کمو موادو سره تولید کړم. زه فکر کوم چې نور په درس هېواد کې له دې طریقې نه کار اخلي. په دې طریقې سره 80% زهرجن مواد کم شوي دي. او مهمه دا ده چې د خښتو د بټیو د څښتنانو د ډبرو اسکارو لګښت نیمایي ته راټیټ کړی دی. د نیپال د خښتو د فابریکو د فدراسیون رئیس مهندرا چتراکار وای له هغه وخت نه را په دې خوا چې موږ د خښتو د تیرو بیرو خودلو طریقه غوره کړه د هوا ککړتیا کمه شوې ده. موږ د ډبرو سکاره زیات نه استعمالوو او ښې خښتې ژر لاسته راوړو. د کاټمنډو په ناوه کې د خښتو اکثره بټۍ په نوې ټکنالوژۍ سره عیار شوې دي. بل اقدام د دغه ټکنالوژۍ خپرول دي. مهندرا چتراکار بیا وایي
आगामी दुई तिन वर्षभित्रमै मतलब सम्पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्नु चाहिँ मतलब हाम्रो उद्देश्य छ. अब कस्तो होला
मङ्गवालु परातुनको द्वाद्रे कालो कि पनि नेपालके द खुख्तो ठुले बाटै बदलेको द बङ्गलादेश हिन्द नेपाल पाकिस्तान द खुख्तो द दासुनु चख्तनानु परवान काल के प काठमाडौँ के गोण्डा कडेवा चे प नेवी तरिका बाँधे खबरी वकी
कागवाडे चहर वक्त द नडै अव अफगानिस्तान पाडा تازه، ماسک او بی طرف معلومات تر لاسه کی نو دا امریکا غاک آشنا رادیو دا خبرونو اوریدل مهی روید.
دا امریکا غاک آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوری. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې دا روغتیایي سامان آلات غزې ته استولی. او په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په جنو کې د سره صلیب د نړیوال لیکومیټې د دفتر څخه یې رپورټ رالېږلی دی چې خلاصه به یې خلیل خان تاسو ته ووایي.
د سره صلیب د نړیوال کمیټې د اټکل له مخې د 1300 څخه زیات فلسطینیان د مارچ ته 1.5 میلیون راسي د تشدد د ډکو مظاهرو وروسته په نشتو کې ټپیان سوي دي. د سره صلیب کمیټه وایي په دغه شمیر کې هغه 3600 کسان هم شامل دي چې راسن په ډزو لګېدلي دي او شاوخوا د 15400 کسانو پښې او لاسونه بیا زخمي دي. د سره صلیب د کمیټې ویاندي لولنډا جیکمنت د امریکا ژغ ته وویل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د جرایي کارپوهان په دې نه دي توانېدلي چې د دغه ټولو کسانو تدابیر وکړي. هغه وایي د هغوی لومړیتوب به هغه کسان وي چې په ډزو لګېدلي دي. هغې وویل موږ د 500 بسترو یو ځای چې په الشفا روغتون په ودانۍ کې دی او دا وخت د استعمال لاندې نه دی خلاصوو او موږ د دې هیله لرو چې د دې کال تر پایه به د 600 څخه تر 700 کسانو پورې چې وضعیت یې ډېر جدي دی تداوي کړو. او دا د هغو کسانو نیمایي شمېر دی چې د جرایي څو عملیاتو ته اړتیا لري. هغې دا هم وویل چې په غزې کې ډېر زیات شمېر کسان دا وخت روغتیا ته اړتیا لري چې په نړۍ کې د هر ځای د صحیح نظام لپاره ډېر زیات کار وي. خو غزه داسې ځای دی چې د اسرائیلو لخوا محاصره ده او لارې بندې دي او د دواو، سامانونو او د برېښنا ډېر سخت کمی دی. هغې زیاته کړه
What we have also seen during this emergency is that 200 people were pushed out of hospital in 24 hours because
موږ داسې هم لیدلی چې په بیړني حالت کې زخمي سوي خلک د 24 ساعت وروسته د روغتون سره وېستل سي ځکه چې بستر ته اړتیا ده. دلته موږ دا هم لیدلی چې هغه کسان چې په نورو جدي ناروغي اخته دي، مثال په ډول چې فشار لوړ وي، د پښتورګو په مرز اخته دي، هغه هم ځپل سوي دي ځکه چې نظام ټول سره ګډوډ دی او مریضان بخي ډیر دي. هغه وویل چې د غزې د روغتیا نظام په نورمالو حالاتو کې هم د خلکو اړتیاوې په سمه توګه نسی پوره کولی. جیکمن وای د سره صلیب کمیټه غزې ته داسې ګوري چې یو مریض وي او لوی زخم لري او د دوی اداره ورباندې د بینډیج پټۍ لګوي. ښکاره خبر ده چې دا د یو زخم د جوړېدو لپاره کافي نه ده.
Thank you.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
او د هم د خبرونه ورستي رپورت د پکتیا د صنعتکارانو ټولنه له دولت څخه د صنعت د وادي او پرختیا لپاره د صنعتي پارک جوړول غوښتنه کوي. صنعتکاران وایي چې وارداتي برېښنا ګرځي ستر رسیدلې، خو د صنعتي پارک د جوړولو لپاره نور اسانتیاو ته هم جدي اړتیا سته. نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال ابراهیم رحیمی پر پورت کې باوري.
دا په ګردیز ښار کې د دروازو، کړکیو او نورو ساختماني موادو ری تولید کارخانه ده. پر دې کارخانه نږدې 300,000 ډالر پانګونه شوې. خود صنعتي پارک د نشټون لکبل په وکړی کور کې فعالیت کوي. د دې کارخانه مسؤل داد محمد وایي چې ډیزلي برېښنا د کارخانه لپاره د مناسب ځای نشټون او کله ناکله ځینې امنیتي ګواښونه د صنعتي فابریکو د ودې او پرمختیا په مخ کې ستر خنډونه دي. هغه د دې خنډونو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي.
نو د موږ د فارم ډیر سہولت نور خلک هم دې ته واحد سہولت سي سدا سي فابریکي جوړي کی او غریب خلکو ته د کار موقع مساعده سي او کارونه وکي ورسره. لمک سره اوس په حال په دې فابریکه کې 22 نفر کار کوي. نو د هار یو کم معاش 15,000 ده، زیات معاش تر 10,000 افغانو پورې د موږ کوو.
د صنعتکارانو په وینا د صنعتي پارک لپاره برېښنا، ځمکه او امنیت تر ټولو مهم فکتورونه بلل کیږي. ګردیز ته وارداتي برېښنا رسیدلې او د ویش چارې روانې دي، خو د ځمکې برخلیک اعلان نه دی معلوم. که څه هم دولتي چارواکي وایي چې د صنعتي پارک لپاره زر جریبه ځمکه بیله کړې، خو د پکتیاري صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالغفور روان وایي چې تر اوسه د ځمکې د ویش عملي کار نه دی تر سترګو شوی.
پوره یقین سره دا ویلی شم چې پکتیا خلک، د پکتیا خصوصا صنعتکاران او ملي تجار دې ته حاضر دي چې پکتیا یو ښه صنعتي ولایت ولري. دا زموږ لپاره د افتخار ځای ده چې زموږ او تاسو خپل خلک تولید کوي او د خلکو په خدمت کې وړاندې کوي. یو څه چې باید په دې اړه باندې ووایم چې دا د حکومت وظیفه ده. حکومت دې باید په دې اړه باندې هغه لارې چارې چې لري، هغه پروګرامونه چې لري په کار واچوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنعتي خونو د ریاست د معلوماتو پر بنسټ په ګردیز ښار کې اتیا متوسط او کوچنۍ تولیدي فابریکې په کرایي کورونو او مارکیټونو کې فعالیت لري او د اوس لپاره له ډیزلي برېښنا څخه ګټه اخلي. د سوداګرۍ او صنعتي خونو رئیس عبدالنصیر عالمیار امریکا غږ ته وویل چې د دولت له لوري د اړینو اسانتیاو د نه برابرولو له کبله ډېر شمېر پانګوال په دغه ولایت کې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی.
تاسو خبر یاست نوی والی پراتک سره دا ډېر لیوال دي، دغه فابریکې ته رشد ورکړي، دغه صنعت ته رشد ورکړي، تجارت ته دلته رشد ورکړي. ریزمو سره هم زموږ ناسته درلوده، زموږ 11 موارد زموږ کولی سو دغه زون په اقتصادي زون تبدیل کړو. ولې که امنیتي ستونزه نور ستونزه حل نشي، ګمان کوم دا هغه پریکړې زموږ ریزمو سره موږ سره وادي وکړي هغه هم عمل شي دلته پکتیا.
هم دې حال کې د پکتیا دی ولی مرسیال عبدالولی سیهی امریکا غږ ته وویل چې د صنعتي پارک لپاره بل شوی زر جریبه ځمکه به په نږدې راتلونکي کې پر پانګوالو او سوداګرو وویشل شي.
خو موږ ستونزې لرلې، یقینا راتلونکي کې به هم لرو، خو موږ د سوداګرانو او د صنعتکارانو د دې ترڅنګ د صنعت او د تجارت ریاست او په ټوله کې د تجارت دی خونو چې د دې ټولو تنظیمون کده د دوی سره په ګډه همکارۍ کیو.
د معلوماتو لمخې په ټولیز ډول په دې ورسېو کې په پکتیا ولایت کې پر تولیدي فابریکو شاوخوا 250 میلیون افغانۍ پانګونه شوې چې سلګونه کارګرو ته پکې د کار زمينه هم مساعده شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په پاکستان کې د جولای په 15مه پارلماني او صوبایي انتخابات کیږي او یا کاله مخکې د پاکستان له جوړېدو وروسته دا درېم ځل دی چې د 342 کسیز پارلمان او 4 صوبایي اسمبلیو لپاره تاریخي انتخابات سرته رسول کیږي. خو ډېرو کمو حکومتونو تر اوسه پورې خپله قانوني موده پوره کړې او زیاتره نظامیانو په پاکستان باندې حکومت کړی. توقع ده چې د شمالي کوریا د مشر یو لوړ پوړی استازی او دغه هیواد نظامي استخبارات بخانه رئیس کیم یانګ چول نن په واشنگټن کې د جمهور اسلام سره د ملاقات په وخت د شمالي کوریا د رهبر یو شخصي لیک هغه ته وسپاري. دواړه خوا وای غواړي چې جون په 12مه په سنگاپور کې د ټرمپ او کیم جونګ اون سره مسلسل غونډه له ناکامۍ نه وژغوري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.